دې مخته ډېر موټر ولاړ دي کنټینرونه، یعنی د ورځې حد اقل $100,000 دواړو طرف ته تاوان رسیږي.
په سرحد کې د شخړو او ځینو نورو لانجو په خاطر پخوا هم تورخم او سپین بولدک تړل شوي او ورسره د ویزو پروسه له خنډ سره مخ شوي. خو دا ورشنون کې د پاکستاني لوري د اقداماتو یو لوی علت د مولانا فضل الرحمان په لاس د طالب مشرانو پیغامونه بولي. له دې ډلې د افغانستان او پاکستان د مسایلو شنونکي او خبریال سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
د مولانا فضل الرحمان په لاس چې افغان طالبانو مشرانو کوم پیغام پاکستان ته استولی، د هغه ځینې حلقې په پاکستان کې ناراضه شوي دي او یو شمېر په دې فکر کوي چې افغانستان سره باید ټول روابط لمنځه ولاړ شي، اقتصادي روابط، د خلکو تګ راتګ روابط او حتی ډیپلوماټیک روابط ډیر کم تعداد ته راښکته شي. داسې نه بریږي چې مولانا فضل الرحمن سفر د کومه مثبته نتیجه ورکړي، بلعکس د نوموړي سفر نه وروسته په سمدستي ډول تجارت له افغانستان سره بند شوی ده او پاکستان له خوا د ویزو صادرېدل بند شوی دي او هغه ویزې درخواستونه چې ورکول شوي وو په یو ناڅاپي ډول اکثریت یې منسوخ اعلان شوې دي.
د پاکستان جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان تیرونی افغانستان ته سفر کړی او د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخونزاده او نور غنو چارواکو سره لیدلی وو. مولانا فضل الرحمان ویلی وو د پاکستانی لوري پیغامونه او دریز بل طالب مشرانو سره شریکوي. پاکستانی چارواکي په خپل واد کې د بریدو پړه په تحریک طالبان پاکستان او سره تړل یو ډلو اچوي چې د دوی خبره په افغانستان کې پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار دا رد کړی چې افغان خوري بل چاته ګواښ پیښوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیو مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د تخار ولایت د ینګي کلا ولسوالۍ یو اوسیدونکي د څه باندې $1,000,000 افغانیو په لګښت د هوسیو د روزنې او ساتنې یو فارم جوړ کړی دی. په اړه یې دا راپور واوري.
د تخار په ینګي قلعه ولسوالۍ کې یو اوسیدونکي د $1,000,000 افغانیو په ارزښت د هوسیو د روزنې او پالنې فارم جوړ کړی او اوس مهال په دې فارم کې شپږ هوسۍ روزل کیږي. د دې فارم څښتن زبیولا ازادۍ راډیو ته وویل دغه فارم د هوسیو د نسل د ورکېدو د مخنیوي په هدف جوړ کړی دی.
نیره مو از کشور ازبکستان وارد کړیم، یک جوړیشه مدت دو
سموګ دا هوسۍ له ازبکستان څخه راوړی دي. دا د افغانستان د هوسیو نسل دی او پوخا کلونه د موسین څنډې په ځنګلونو پوخل شوی وي او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي موجود وو، خو د جګړو له امله ځنګلونه ووهل شول او وحشي ژوي تاجکستان او ازبکستان لوري ته مهاجر شول. موږ دغه فارم په دې هدف جوړ کړی تر څو د هوسیو د نسل د ورکېدو مخنیوی وشي او نسل زیات شي.
د تخار د ینګي قلعه ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي پخوا کلونه د درقه، دشتي قلعه، ینګي قلعه، چاب، رستاق او خواجه بهاءالدین ولسوالیو اړوند د امو سیند څنډې په طبي ځنګلونو پوښل شوې وې او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي موجود وو. د ینګي قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد صدیق ازادۍ راډیو ته وویل
دا گاوز ستاسې وینې، دا گاوز پخوا په دې وطن کې زخته زیات وي او ځنګلونه وو، اوس ځنګلونه قطع شوي دي. لکه زوروندانو ځنګلونه قطع کړل او دا شی ورک شول. پخوا دلته دا شی ډېر وو، د قبله د دې وو، د قبله د چرګانو، هر نوع حیوانات دلته ډېر وو، اوس کم شوي دي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد ظاهر احمد زید طالبانو له سربرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ځنګلونو غصب شوې ځمکې له زورواکانو راوګرځوي او د نیالګیو په کینولو سره ځنګلونه دې بیرته ورغوي.
دلته هر نوع حیوانات وو، چرګ وو، خرګوش وو، گاوز وې، زمریان وو، هر نمود حیوانات دلته وو. دلته ځنګلونه وو، دلته ډېر غټ ځنګلونه وو. د انقلاب کې ذاتي خلکو قطع کړل، نه کې کړل. د جن الله خوا تاجکستان خوا ته ځنګل له اوبو خوا ته پورې وته، خوا تاجکستان سره نږدې هغه بیخ کې دغو په ساحه کې ځنګل شته ده، اخوا پورې وتل.
د تخار د کرنې او د چاپیریال ساتنې د ریاستونو چارواکي هم د هوسیو د فارم جوړېدو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي. د خصوصي سکتور له پانګونې د ملاتړ ترڅنګ د اسانتیاو رامنځته کولو په برخه کې هم له پانګوالو سره همکاري کوي. د ځای وستونکو په وینا په خوا کلونه د تخار د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالیو کې د امو سیند څنډې په طبي ځنګلونو پوښل شوي وې او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي لکه هوسۍ، پړانګان، زمریان، وحشي چرګان او داسې نور وحشي حیوانات او مرغان موجود وو. خو د کورنۍ جګړې پر مهال طبي ځنګلونه د زورواکانو لخوا ووهل شول او په کرنیزو ځمکو بدل شول، نو له امله وحشي ژوي تاجکستان لوري ته مهاجر او یا هم د خلکو لخوا ښکار شول.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیبچری. په کندهار کې مو د مطبوع حال اخیستی. په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول وی چې د مطبوع کار په ټول افغانستان کې د کاغذ ګرانی دوه اخیستمن کړی.
د دوه کاله مخکې یو ټن یې په $1,500 و، د اوس په $1,500 یو ټن دی.
شعر لرو.
د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی لکه څو کتاب چې منډه د رنګونو.
د تللیو یادونه په نوم کتاب تازه په ډنمارک چاپ شو. د دې کتاب له مؤلف آصف بهان سره شخیدلی یم.
د تللو یادونه یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نشته او د هغوی د شخصیت د معرفي او
کیسه هم لرو.
په نکریزو سره لاسونه یې تناره ته ور ښکته کړل، ناڅاپه یې ګوتې په سرو سکروټو ولګېدې.
او دا به هم واوري. اتن شان وای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لویری په خوشیو کې اتن نکوي. په کندهار کې د چاپی مطبوع کارونه پیکه شوي دي. په دغه ولایت کې لس لوی غیر دولتي مطبعې شته او په لسګونو وړې چاپخونې هم شته. په کندهار کې د چاپی مطبوع مسؤلان وایي د پخوا په څیر خلک کتابونه، مجلې او نور توکي نه چاپوي. دوی دغه راز وایي پر چاپي موادو د مالیې زیاتوالی هم د دوی پر کاروبار منفي اغېز کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
محمد هارون سلطان د تیرو اوو کلونو راهیسې کندهار کې چاپي مطبعه لري چې له لارې یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده او په خپله مطبعه کې د نور توکو تر څنګ د لویو لوحو بینرونه هم چاپوي. دی وایي مخکې د مطبعې کارونه ښه و خو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې کم سوي او پخوانی بازار نه لري. د محمد هارون په خبره که خلکو ته د کار زمینه برابر سي او هم پر لهو مالیات لر سي نو د دوی کارونه به ورسره زیات سي.
په خوا خو بېخي ډېر ښه وه، بیا وروسته په راولو کلو کې د نوی نظام چې راغلی یو څه سره ډېر کمزوری شو. مخکې کتابونه دا شان ډېر چاپېدل، اوس چندانې دونه نه چاپېږي. داسې نو هر شی چندانې نه چاپېږي. اوس مثال زه یو پروډکټ یو څوک دغه کوي، یو شی راوړي دغه ته مثال خپله جوړي، هغه دا سټیکر و دا کاغذ و دا اعلان مونږ په مونږ پورې مربوط چې نه نو چې هغه شان نه وي نو خو زموږ کارونه بیا هم نه وي. نو داسې هر شی داسې سره کم سوي دي.
په کندهار کې شاوخوا لس لوی چاپی مطبعې سته خو لسګونه نورې کوچنۍ چاپخونې هم موجودې دي. یو شمېر نور د چاپی مطبعو مسؤلین وایي پر چاپی توکو د زیاتې مالیې وضع کولو یې هم پر کاروبار منفي اغېز کړی او له بهره ټول چاپی توکي دوی ته په ګرانه بیه تمامېږي.
زما نوم محمد نسیم دی او د دې مطبعې نوم عرفان اسلامي مطبعه. مخکې د کاغذ چې زیات ارزانه و، کاپیم کښته و، د هېوادوال د فارم ډېر اسانه و چې شی به ترلاسه کوي، چپټران شان ډېر ارزانه تمامېدل. اوس لږ څه ګران دي په دې خاطر چې مالیات ډېر دي. زموږ خپله دوکانونه زیاته مالیه ده، صرف د یوې لوحې مالیه موږ ته په یوه کال کې 3,500 افغانۍ راځي. چې تاسو وایي دا لوحه دلته نصب کړې ده، د دې باید موږ ته 3,500 افغانۍ مالیه راکړي.
زما نوم عبدالواسی دی. هر بار په عموم کې بس سره کمزور سوی د پخوا په پرتله نه دی. سیستم د یوه حالت څخه بل حالت ته چاوړلی، نو خامخا به یو نیمګړتیاوې راځي، کارونه به کمزوري کېږي، نو امکان شته چې کارونه سم سي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وایي د چاپي مطبوع کارونه تر پخوا زیات سوي دي. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي دوی هڅه کوي چاپي مطبوع لرونکو ته نورې اسانتیاوې برابرې کړي او هم به د کندهار چاپېدونکو توکو ته بهر د چاپ اجازه ورنه کړي تر څو دلته د مطبوع لرونکو اقتصاد ورسره لوړ سي.
تر لسو پورې غیر دولتي خصوصي مطبعې دي چې د چاپ په برخه کې کار کوي. طبعا چې د په لومړیو کلونو کې د اسلامي امارت ته راتګ سره به کېدای شي په لومړیو څو میاشتو کې د دوی په کارونو کې څه کموالی راغلی، خو د اوس لپاره د دې کارونه همداسې په نورمال شکل باندې مخته ځي او مختلف برخې اخبارونه او مثلا کتابونه او د نورو برخو د چاپ په برخه کې کار کوي. نو انشاءالله تمه هم سته چې د نور هم د دې په فعالیتونو کې زیاتوالی راسي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو ویلي وه په افغانستان کې له فزیکي کتابونو استفاده کمه سوې.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې د چاپي مطبوع څښتنان وایي چې نویو مالیاتو د دوی پر کاروبار منفي تاثیر کړی دی. که په کندهار کې دې مالیاتو منفي اغېزې کړې وي، په کابل کې به هم همدا وضعیت وي؟ په دې اړه مې د لا وضاحت لپاره په کابل کې د اکسوس په نوم د کتاب د چاپ او پلور د مرکز د مسؤول صفي الله ناصري نظر پوښتلی.
بله شکه چې مالیات د افغانستان کې کاروبارو د غوړېدلو په برخه کې یوزه ده، نو اړتیا دې ته ده چې باید تر ډېره په دغه برخه کې تشویقي حرکتونه وشي، څو کاروباریان وهڅول شي. له بده وخته باید وویل شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو تر څنګ مالیات یوه جدي ستونزه ده، خو مالیات اخیستل او د مالیاتو له فرهنګ سره د افغانانو عادت کېدل یوه ښه خبره ده، خو بیا هم د یو کاروبار د هڅونې په خاطر موږ چې باید د کاروباریان ملاتړ وشي. متاسفانه اوس دا مسله عمومي ده، بلکې په ټولو ولایتو کې افغانستان ځکه چې نظام مرکزي او قانون یو دی، نو په دې اساس مالیات له ټولو نه اخیستل کېږي.
دغه مالیات د چاپي صنعت په کومو برخو کې زیات شوي دي؟
د کاغذ په واردولو کې، د ګمرک په برخه کې چې کوم کاغذ له بهر نه راځي، که څنګه په افغانستان کې کاغذ نشي تولیدېدلی او زموږ ګاونډیان هم دا وړتیا نه لري چې کاغذ تولید کړي، نو دغه د کتاب او همدارنګه د نور چاپي صنعت چې باید اخبارونو ته بعضې د ورځپاڼو لیکونکي زړه ښه کړي، هغه هم زړه نشي کولای څو د اخبار چاپ کړي. نو که په دغه برخه کې دغه مالیات او دا تعرفې ښکته راغلي وای، نو دا کار هڅېدله.
تاسو ته معلومه ده په دقیق ډول چې په کاغذ باندې څو فیصده مالیه اخلي؟
داسې دقیقه نه درته معلومه چې هغه کوم کسان چې په دغه برخه کې ماهرین دي، نو په هغه هره برخه کې یو پیشه شته دی. یعنی که زه د هغه سینفي مالیه نه درته حساب کوم چې هغه د مطبوع نه اخیستل کېږي، او همدارنګه د ګمرک په برخه کې چې کاغذ موږ نه راوړو، خو یعنې کوم د کاغذ کاروباریان چې راوړي موږ د هغو نه اخلو، نو هغه د لوړوالي نه دغه شکایت کوي.
که تاسو چیرته دوه نیم کاله مخکې د کاغذ قیمت راته ووایاسئ، او اوس د کاغذ قیمت څومره دی؟
د دوه کاله مخکې د کاغذ بیه چې وه هغه $1,500 وه، یو ټن یې په $1,500 وو، او پس د دو تحول چې راغلی دی د اوس په $1,500 یو ټن دی، او په مالیاتو کې چې فشار وارد شوی په مطبوع هغه د پروش دی، او همدارنګه او بل د سینپی مالیه دی چې په دغه برخه کې مالیات پورته تللی دي، او په خپله چې کله څوک کاغذ واردوي په هغه کسانو د ګمرک لوړ شوی دی، نو دغه څه د دې باعث شوی دی چې کاغذ پورته راغلی دی.
د ډالر د ټیټېدو له خاطره په کار داده چې که د پخوا برابر نه وي، نو له پخوا باید حتی راکښته وي کنه؟
او بله شکه، یعنی د ډالر ارزښت که وکتل شي، همدارنګه په افغانستان کې چې اوس کوم استهلاک یې دی، یعنی هغه هم کم دی، باید هغه ته که وکتل شي، باید په دغو حالاتو کې راشي چې کوم مخکې وه.
تاسو له مسؤولو چارواکو سره په دې ارتباط د یوې اتحادیې په شکل خبرې کړې دي؟
بله شکه چې خپلې ټولې هڅې کړې دي څو له دغه بهیر نه مخکې چې ما کومې یادونې وکړې چې باید هڅونکي اقدامات وشي، متاسفانه نه دي شوي څو وکولی شي دا کاروبارونه وغوړي.
له دې پرته د کاغذ له مالیاتو پرته د چاپي صنعت په مخ کې نور خنډونه څه تاسو ته ښکاري؟
موږ فکر کوو چې په افغانستان کې باید له کوم د اخبار کاغذ چې راوړل کېدل، او متاسفانه اوس ډېر کم اخبارونه چاپي، حتی یعنی موږ په روانه توګه او په معیاري توګه، یعنې ورځپاڼه چې نومي هغه یوه د ورځپاڼې په توګه نه شي چاپېدلی، یعنی که دولتی ورځپاڼه هم دی په نارماله توګه چې ورځپاڼه نومیه ده، یعنی هر ورځ رسمي ورځ چې په غوښنه شي چاپېدله، نو هم د دولت اقتصادي مشکلات یو د دې ترڅنګ چې د مطبوعاتي برخه کې د اخبارونو سره سیالي وکړی شي، متاسفانه داسې کوم هڅونکی اقدام نه دی شوی چې نور خصوصي اخبارونه چې په دغه برخه کې باید فعالیت وکړي د کاغذ په حساب او همدارنګه د نورو آزادۍ په ارتباط چې هغه کولی شي یو سالم انتقاد وکړي. زه فکر کوم دغه جدي ستونزې دي چې که په دغه غور وشي او دو برخه کې خصوصي سکتور هم وهڅول شي چې پانګونه وکړي او په دې ته یو کار وایي، نو دغه به یو ښه اقدام وي او ښه پایله به ولري.
له ښاغلي ناصري څخه مننه. وړاندې د شعر د نقد په اړه اورېدلی شي او د تللیو یادونو د کتاب له مؤلف آصف بهان سره شخېدلی یم. د تللیو یادونه کتاب تازه په ډنمارک چاپ شوی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
کره کتونکو په دې نظر دی چې نظریه او ایدیالوژي د شعر برخه کیدای شي، خو شعر د ایدیالوژي برخه کیږي نه. که نظریه هر څومره سپیڅلی هم وي، د فرانسې د علومو اکاډمي غړی علي احمد اسپیرادونی سوئی کله چې شعر ایدیالوژي ته وقف شو، شعر فاسد شو. له همدې عمله دی د سیاسي شعرونو مخالف دی او وایي چې موږ یوه زمانه د یوه پیشندل شوي شاعر په نوم یادوو، خو دا کله هم نه وایو چې د پلانی پاچا یا پلانی ولسمشر یا پلانی امیر د وخت شاعر. د دې مطلب دا دی، مثلا موږ وایو د خوشحال بابا سمانه، د رحمان بابا سمانه، او دوی په واکمنانو پورې نه یادوو. د عربي ژبې مشهور معاصر شاعر نصار قباني وای سیاسي شعر ته زه ورځم نور شعرونه ما ته راځي، یعنی د ډلو ټپلو په ستاینه کې شعرونه سطحي وي، ژور نه وي، ځکه چې ډلې ورکیږي، محوه کیږي، د یو محدود زمان لپاره وي او ښه ادبیات تل پاتې وي. په غزني کې اونۍ مخکې د اطلاعات فرهنګ په ریاست کې د یوې مشاعرې په څنډه کې یو شمېر شاعرانو همدا د ایدیالوژیک شعر خبره ازادي راډیو ته وکړه. د دې غونډې او د خبرو تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ولایت اطلاعات او کلتوري ریاست په انګړ کې د یووالي او ازادۍ تر سرلیک لاندې بین اللسانی مشاعره
ازادۍ د قیس لیلا د مومن خان ته شیرینو ده د ملک بدری جمال د آدم د رباب شرنګ دی دادې
مشاعره ته د طالبانو حکومت ته سیمه ایزو چارواکو تر څنګ پسلګونه تنه د شعر او ادب مینوال او لسګونه تنه شاعران را بلل سوي وو چې ځینو یې خپل او ځینو نورو یې بیا د هیواد او د کوزی پښتونخوا د نورو شاعرانو شعرونه ولوستل.
ازادي د شاعر خیال دی، درو خان مسجن سر د خوشحال د نوښت سر دی، د رحمان بابا تقواله، د حمزه د غزل خوان دی، د حیدر د شعر الفاظ دی لاند دومره در توایم.
په مشاعره کې څه برخې د طالبانو ترانې وی چې د خپل نظام او خپل سرتیرو د ملاتړ ژغې بدرګه کاوه، خو تر څنګ د یووالي او ازادۍ حماسي ملي وطني او عشقي شعرونه هم وو.
تر نکم تیر ون زمانه وړاندې تللې، د خدای له عشق هم استلې ګل بشري کافيري.
مشاعره تر اغلی ځوان شاعران خوشاله و چې لډیره وخت ورسته په یو دومره لوی مشاعره کې ګډون کوي، خو وای دا ډول مشاعره په ځوانو شاعرانو کې د استعدادونو را برسېره کولو، د شاعرانو ترمنځ په اړیکو ټینګولو او د ښه شعر په پنځولو کې مهم رول لري. ابو دجانه سهر د غزنی له ناوې ولسوالۍ څخه دغه مشاعره تر اغلی
مشاعره د موږ د تاسو خپل فرهنګ او کلتور ته پرګټه رسوي او د پات نسل د روان ځوان نسل د دغه استعدادونو ته د دې علمي سویت لوړوالي ته مکمله ګټه رسوي. موږ په دې اطمینان لرو سي که په هر ولایت کې په هر ساحه کې یو مشاعره په لږو محدودو شپو کې ان په میاس قدر کې جوړ سي، په دې مشاعره جوړولو سره د کمزور شاعر شعر سمي، د ښو شاعرانو له شعر الهام اخیستلی سي، له هغوی څخه اخذ اخیستلی سي او د دوی شعري ملکه نور هم قوي کوي.
مولوی احمد جلال ځوان شاعر دی چې په مشاعره کې شعر نه ولوستل. دی وایي کچیرې مشاعره نه وي، د شعر نثر او په ټوله کې د ادب او کلتور په برخه کې ډیری استعدادونه له منځه ځي. داسې مشاعرې او کلتوري غونډې دي هر ځای جوړې سي.
زبایم سید افغانستان په ډیرو ولایتو کې بدل ملي ولایت کې سودا شاندار مشارک کې د غزنی دی ولایت ټول نامتو شاعرانو لیکوالانو تر وتر کېږي موږ خوشاله په دې باندې چې سودا د غزنی شاعرانو پیژندل کېږي لیکوالان پیژندل کېږي او پراتن کې هغه د هغوی څخه خدمت توقع کېږي او هغه هم د تحصیل زې خدمت وکوم د ادبیات او شاعری په پن کې د لیکوالۍ په پن کې د نثر په پن کې د نظم په پن کې په دوه پنو کې
که شاعران او لیکوالان غوښتنه کوي چې مشاعری او فرهنګي غونډې د جوړې سي نو ګټه به یې څه وي. د غزني په اندړو ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر د رهبري شورا غړی آصف حنیفي یې مهمې او ګټورې بولي.
دغه ډول مشاعرې، غونډې، ادبي ناستې دغه د ځوانانو لپاره په دې مهمې چې د هغې یو له بل سره اشنا کېږي، د یو له بل هنرونو، تخنیکونو او شعري پرمونو نه خبرېږي او نظرونه د هغوی یو له بل سره تبادله کېږي. دغه مشاعرې دي چې د یوې ټولنې ځوانان یو له بل سره اشنا کوي، هم په فرهنګي لحاظ، په هنري لحاظ، هم هغه د دې د ذوق په لحاظ باندې سره راټولېږي.
د غزنی اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو په مشاعره کې په خپلو خبرو کې وویل لا دغه مشاعرې جوړولو څخه یې مخه د شاعرانو په یو ځای راټولول، د استعدادونو چڼول او شعر و ادب ته وده ورکول دي.
بغاوت بن سرکشي بنده ده، ای بغاوت بن سرکشي بنده ده، محبت او مینه خو بیخي بنده ده. لیکواله بیرته قلم جیب کې کېږده،
دا چې په اوسنی وخت کې ځینې ځوان شاعران زمانی انقلابي، اختلافي او ګوندي شعرونه لیکي، نو مشاعرې ته راغلي ډیری ځوانان په دې باور و چې شعر د هنري او له پورته ټولو اختلافي موضوعاتو پاک وي. د دوی په باور کوم شعر چې په چا پورې تړلی وي هغه دوام نه کوي او ورکېږي. بیا هم عبدالجان سحر
پزبانانو کې د سه شاعران ستاسو د کوم وخت مطالعه کې دغه وخت مطابق شعر جوړ کې، بیا هغه وخت تیر سي بیا شعر په غزه صفاتې لکه اوس تیر انقلاب سي تیر سو شعرونه جوړ سوي دي. بعضي شعرونه اوس میډیا تر وړاندې کې خو ډیر پاتې دي. اوس روان حالت سي کوم د پدې بناس کوم چا شعرونه جوړ کړی دي، خو د ځوانانو شاعرانو لیکوالانو د مو مطالبه دا د وختره مو دغه تر سو د شعر د د ژوند ورستم بقا ولري او پاتې سي دار وخت مطابق.
که څه هم چې په افغانستان کې په تیرو شاوخوا 15 لسیزو کې ډیری وخت ګوندونو، ډلو او نظریو ته شاعري سوي، نو دا وخت په تیرېدو سره بیرته له منځه تللې ده. خو مولوي احمد جلال وایي شاعران انقلابونو خوړلي او ځای سوي دي، باید ځان ورڅخه وژغوري چې شاعري ژوندۍ پاتې سي.
خو په افغانستان کې 40 کال کې انقلابونه روان دي، د شاعران انقلابو خوړلي دي، لهلاس د دې دا مناسب بولس موږ د دې حالات په قضا باندې شعر ولیکو. خو که چېرته د ادب پن تر څوک سر وښکاره کړي هغه بیا د ادب د پن بیا دا تقاضا نه ده یوازې د حالاتو په تقاضا د شعر ولیکل سي. شعر باید یو آزاد یو تر وخته پورې محدود نه سي، تر زمانې پورې محدود نه سي، څوسې ژوندې باید دا شعر وي.
خو ځینې نور شاعران او د نظر خاوندان بیا په دې باور دي چې فکري، ګوندي او ډلهیزه شاعري د ګټې پر ځای زیان لري. شعر اغیزناک ژانر دی او شاعران دي ځان ورڅخه وساتي. بیا هم آصف حنیفي
د غټه تاوان او غټ زیان دي، بل هغه د شعر خپل شعر غایسیت او د شعر موثریت او مسؤلیت ټول له منځه وړي، هغې ټولو ته تاوان ده. نو که څوک غواړي چې ښه شعر ولیکي، پوخ شعر ولیکي، په شعري پرمونو او د شعر په ټول تللی وي، نو هغه باید داسې شعر وي لکه زموږ د مشرانو شاعرانو چې تل پاتې او د وخت تقاضا منلی او تر ابده پورې ژوندی وي. لکه ژوندي مثالونه موږ تاسې لرو، خوشحال بابا دی.
شعرپوهان وایي زمانې او یا هم په ډلو ټپلو پورې تړلې شاعري او شاعران لنډه موده لري چې د وخت په تېرېدو سره نه یوازې هغه شاعري بلکې هغه شاعران هم له منځه ځي او ورکیږي.
د شلمې پیړۍ مشهوره امریکایي شاعره آن ساکستن وایي تصویر د شعر زړه دی او له تصویر پرته شعر شعر نه دی. وړاندې د تصویرونو د شاعر رومان نیازي شعر لرو، خو لومړی به د تصویر په اړه د ښاغلي نیازي لنډې خبرې در سره شریکې کړم.
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپله تصویر او له حرکت له دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم، یعنی چې اوزګاره یم، په ځنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم، له مارغانو، له اوبو، یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات تقریبا بیا د دوی ترمنځ زیو پټه او ښکاره رابطه پیدا کوم. هغه داسې کله نا کله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي، او کله نا کله ډېره واضح. ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل، البته اوس یم چې لیکمه، یو نیم وخت خلک ما ته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یې. البته زه یو بل کارم له دې سره کوم. مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم، دا یو بل چیرته پیوند کړم. نو په دغسې مواردو کې کله نا کله یو مشکل پیدا شي، ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت، او دا کله کله پیښیږي. فرضاً زه کله نا کله وایم چې اوبه تږی دي، زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بند دي او دا بند خلاص کې، یو عجیبه منډه کوي دا. له دغه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده. زه فکر کوم چې اوبه تږی دي، یو څه ته تندر لري. نو کله نا کله داسې موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره له فعلونو سره زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړم، موقعیتونه بدل را بدل کړم. نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډېر دي، او زه خپله هم له دې خوند اخلم. او هدف مې همدایي، مقصد مې همدایي چې که اوسمه کولی یو څه د چا سترګو ته ودروم.
اوس هم د عمان نیازي همدې نظر ته د دوی په دې شعر کې چې ازادي راډیو مجلې پروګرام ته رالېږلی دی ځیر کې شو.
د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، نڅېده پکې ټپه لکه لمنه، د تا اوس چې شمال ګډه وډه واخلي او ګېډۍ ګېډۍ ما تکړي څو ځایه، د یخ سیوري پر کږه وږه څرمنه، د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، لکه څو بلبلې ذوق چې د سندرو پر مړوند د پیر د څانګې نقاشي سي، څه د فیسي نه د تور رباب یې غېږ کې پکې ډوبه شهنایي د بې خوبي سي، د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، لکه څو کتابچې منډه د رنګونو، مینا تورې تودې سترګې د غوسیو، خطاطي لکه مست کوچې څپه واخدي او رګونه یې ښکاره سي د پنډیو، د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، لکه څو درې غږونه چې راووزي، لکه هسک چې له اوبو شي سیل د ځانو، لکه خاوره چې څادر له صحرا یوسي، لکه غره کې ازانګې شي د اوښانو، د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، لکه څو بارانه تک چې څاڅکې وکړي، لکه څو چترې چې خلاصې شي هوا کې، لکه تورې توتکۍ چې اتن ګټ کړي او ترې جوړې سرندې شي په نڅا کې، د تا غږ د کړکۍ کوز ور الوېدلی.
اسدی رادیو مچلا په asadirado.com کې اوریدلی شي، او په فیسبوک کې هم لتاس سره شریکو. د تللیو یادونه په نوم کتاب په 213 مخونو کې تازه په ډنمارک کې چاپ شو. دا د آصف بهان تالیف دی چې په کې وبشت معاصر لیکوال د نه څلبشت مقالو په ترڅ کې معرفي شوی دی. له ښاغلي بهان څخه به واورو چې په دې مقالو کې د لیکوالو په باره کې یوازې په معلوماتو اتکا کړی ده، که د هغوی روحي حالت هم د یو هنري کرکټر په صفت په دې مقالو کې معرفي کړی دی.
موږ مجبور کې پالیسی دا وای چې زه لیکوال یا متوفا شخص چې معرفي کوم، لمړی وروسته له خپلې یوې تبصرې نه چې د مقالې لیکلو اړتیا څه ده، له هغه وروسته د ده خپرې شوې بیوګرافیانو ته زه مراجعه کوم څه په چاپی بڼه وي او یا څه په آنلاین بڼه زه خپل ریسرچ کوم هغه را اخلم د دې لپاره چې نوی نسل پوه سي چې مونږ فرهنګي شخصیتونه په کومه کچه لرو یا درلودل هغه را اخلم او وروسته بیا د شخصیت ټول اړخونه په لنډ ډول زه څېړم چې شاعری ده لیکوالي ده د ژورنالیزم برخه ده یا
یعنی وبخشئ تر ډېره د یوه لیکوال په باره کې معلومات په دې مقالو کې راغونډ شوي؟
بله، بیا وروسته زه خپل هغم کله کله لرم په ځینو کې راغلي و په ځینو کې نه دي راغلي، یا بیا بل اړخ دا ده چې هغه کسانو سره چې ما لیدلي دي او خاطرات ورنه لرم، یا یې شاګرد و یا مې شاګردان و یا مې همکاران یا همدوره خلک و، بیا زه خپل سترګو لیدلی حالم هلته ږدمه. د البته که مقصد د تاسو دا وي چې زه د هغه افکار او آثار نقد کړمه په دې مقالو کې، دغه شي ته زه نه خوشحاله یم او نه ځای ورکومه. کله ځینې مقالې اوږدې سي، د کلام د نمونو په سلسله کې کله لنډې سي، کله داسې وسي چې یو څوک دفتن وفات سي او سړی مجبورن یا په همغه ورځ یا سبا یو څه شی ولیکي او خپورې کازه که میډیا په همغه ورځ یو څه غواړي، او میډیایي حضور ډېر ضرور ده چې سړی ولري په فرهنګي برخه کې او په میډیا کې، او که نوي سړی غیر حاضر وي بیا یو څه به سم کار نه وي د فرهنګ لپاره.
بهاند صاحب، دا مقالې مو وروسته تر دې لیکلي چې دا شخصیتونه وفات شوي دي او که نه؟ ځینې مو د دوی په ژوند هم لیکلي.
البته تاسو ډېره ښه پوښتنه مطرح کړه. د ما د مقالو د ټولګو سلسله ډېرې برخې لري چې دوی برخې د تاسو د پوښتنې ځواب کېدای سي په لمن کې ولري. یوه دغه ده چې د تللو یادونه، یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نسته، او د هغوی د شخصیت د معرفي او د کارونو د درناوي په پار ما د مقالې لیکلي دي. دا درې ټوکه دي تر اوسه پورې، دوه ټوکه آنلاین شوي دي، یو ټوک چې لومړی برخه ده دغه ده چاپ سوه، او دریم ټوکې کار لاندې ده.
ستاسو له خبرو زه داسې پوه شوم چې د تللو یادونه په کتاب کې د هغو کسانو مقالې دي چې هغوی وفات شوي دي او له وفات وروسته تاسو دا لیکنې کړي دي. او تاسو دې ته اشاره وکړله چې د آنلاین زمانه ده او څوک باید ژر یو څه د دې خلکو په باره کې ولیکي. فکر نه کوي کله چې څوک وفات شوي او د چا یو دوست وفات شوی وي، که ژر د هغه په باره کې لیکنه وکړي، یو څه ممکن هغه د خواخوږي احساسات پکې زیات ځای شوي وي؟
البته دا یو خو دغه د احساسات و مسله ده، او د خواخوږي چې مړیو سره یا بوتاو کورنۍ سره ایښودل کېږي، خو د ما لپاره مطرح هغه کسان دي چې مخکې مې یادونه وکړه چې زه خاطرات سره لرم، او یا مې استادان و یا مې شاګردان و یا مې همزولي او همدوره و، او د ما په هغه کې اصلي موخه د متوفا لپاره درناوی او ځوان نسل ته د هغه یو دفتن یا روخانه تصویر رو ده کول چه ده متوفا چوک و. البته ما دستم کلی دی چه پر زیرو بانده می یو چه موده یا پینزه ورازه لسره ازه صبر کرده. مثلا ده پسرلی سر خدای ده غریب که رحمت کی پا باب ما یو لنگ یا داشت خبور که وروسته می بیا آغه خپل خپل مقاله خبره کړه. یاد شپون سه په باب کله چې دیو مړي خبر راغی، ما یو یاداشت خبر کې نوانی و زمو کله شپون نه لري، هغه تقریبا یو یا یو دی مسافه و، اما وروسته مې در تر څو ورځې وروسته مې ما بشپړه مقاله خبره کړه چې هغه د ونو یو شپون اصلي هغه و مرکزي کرکتر، یا هغه کتاب و ښه مفصله مقاله و
لمحترم آصف بهان څخه مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونې په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. په کوم زیارت تیر شو لاسونه په نوم د میمونې کامران لنډه کیسه د دوی په شخ.
پاسته لویدلی وو، په نکریزو سره لاسونه یې تناره ته ورښکته کړل. ناڅاپه یې ګوتې په سرو سکروټو ولګېدې. د اخ په کولو یې لاس راغبرګ کړ او ګوتې یې زر خولې ته کړې. په سترګو کې اوښکې د ګوتو له ډېره سوخته ډنډ شوې. پاستې ته یې پام شو چې په سوځېدو ده. بیرته یې لاس تناره ته ورښکته کړ او په سوځېدلو ګوتو یې پاسته یې راوویسته. غلی یې څنګ ته وکتل. د تناره غاړې ته ناستې شنې غټې مېرمنې سترګې پرې رابرګې کړې او له ټوټو جوړ شوی د تناره خلپوټه یې واخیست او په سر یې وویشته. د پلار کور د ورانشه زامن مې په یوې ټیکلې ډوډۍ پسې ورک دي. تا د خان لور دلته خاني راته شروع کړې ده. ثواب زما د زوی وکړې چې ته سپېری په نصیب یې. په مړۍ کې مو برکت ختم ده. دا سوځېدلې ټیکله به ته خورې چې زور یې در معلوم شي. ګلغټۍ پاستې ټول کړل. د تنور سر یې پټ کړ. په سپینو مټو یې لستوڼي راوغوړول او له سپېرونې یې ټک وهل. دواړه لاسونه یې لشکوره لاندې کړل او روانه شوه. له شای خواښې یې پرې ورغږ کړ. هغه د جنبیبي خورمې له بر کلي راغله. تازه شیدې ورته راپخې کړه. ګلغټۍ په پتناسه کې د شیدو وړه چاینکه، پیالې او په دسترخوان کې ګرم پاستې د جنبیبي خور مختکی خوده. گلغوطه دسترخان هواره و چه جانبیبی ترور دی گلغوطه پا خواهی ورغک کرد. بختواری پا کم زیارتی خیو لاسونه چه داس غونده منده تک سپینه او چابه کنگور خدای در کرده. خواهی ورغ برگه کرده. غلی که نخوره دی چه چه بختواره دی لونو نمایی تا می هم نشی رسیده. چیر تا دا او چیر تا زمالونه پا دی خوکران پا خادسو. گلغوطه ویر شنده را طول کرده. غلی لکوټې را ووته. په سرو غومبرو یې اوښکو کتارونه جوړ کړي وو. خپلې کوټې ته دننه شوه. په المارۍ یې د پلار تومبلي انځور ته مخامخ ودرېده او په ژړغوني آواز یې وویل: اه زما حق پېژندونکی او د خدای له لارې خبر پلاره، که تا هم په ما باندې د دوی په شان ولور اخیستی وای نو نن به دومره بې ارزښته نه وم.
لاغلی کامران څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې خپرونې ته رالېږلې وه. دوی وایي چې دا یې له لومړنیو لنډو کیسو څخه ده.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
پر موسیقي د طالبانو له بندیز وروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د خوشي او په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې د طالبانو له ویرې ملي اتن هم نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت و چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې او ژغ یې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی. خو یو شمېر افغان فرهنګیان وایي په موسیقي بندیز پر ملي اتن بندیز دی ځکه اتن له موسیقي پرته نه کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
ملي اتن د افغانانو هغه دودیزه نڅا چې د دوی د خوښیو محفلونه او بیلابیل نور ځانګړي مراسم به پرې ښکلي وه. خو اوس یو شمېر دوی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او پر موسیقۍ یې له بندیز لګولو وروسته د خوښیو په مراسمو کې اتنونه هم نه کېږي. نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی وایي
اوسنی دولت لبد مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړې ده او بند نو ځوانان هم نشي کولی دا جرأت نشي کولی چې دوی اتڼ وکړي یا د اتڼ موسیقي وغږوي تر څو دوی ورته اتڼ وکولی شي. د دوی پام غواړو دې برخې ته ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کمرنګه کېدو سره مخ نه شي.
ایمال د کابل ولایت اوسیدونکی دی او دا تیره اونۍ یې د کوژدې مراسم و. وایي ارمان یې و چې د اتڼچیانو یوه ډله راوغواړي خو په خبره یې د طالبانو له ویرې یې زړه ښه نه کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل
څو ورځې مخکې زما کوژده په هوټل کې وه، بدبختانه چې ما د بندیز له امله مې اتڼچیان راونه غوښتل چې اتڼ وکړي. مولې کوم مشکل ما ته جوړ نشي، نور ما کوم ټین چې دی ملي اتڼ کوي هغوی ما خپل کوزې ته دعوت نه کړل.
نوموړی وایي پر موسیقي غږولو د بندیز له امله له ملي اتڼ سره د ځوانانو لیوالتیا هم کمه شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بېلابېلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتڼ ته اجازه ورکړې کنه ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی په اتڼ بندیز نه دی لګولی. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی عصمت قانع بیا وایي چې پر موسیقۍ بندیز په ملي اتڼ بندیز دی، ځکه په خبره یې اتڼ له موسیقۍ پرته نه کیږي.
په موسیقۍ باندې یو ډول بندیز لګولی دی او د موسیقۍ بندیز د دې سبب ګرځېږي چې په اتڼ باندې بندیز ولګوي، ځکه چې اتڼ په موسیقۍ باندې تنظیمېږي. موسیقۍ زموږ اکثره ځوانان
د یادونه ده چې د جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونه ده چې ملي اتڼ په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو.
لدی راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سرته رسیږي. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی